روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ورې دوستانو خبرونه کې بیا هم د دباغي یا عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال بیا هم موږ سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په دویمه برخه کې به د دماغي سکتې د تشخیص او مخنیوي په لارو چارو به خبرې کوو. لومړی پوښتنه دا چې آیا د دماغي سکتې تشخیص او مخنیوي امکان لري؟
بیا هم یو ځانګړی سلام هغه دوستانو ته چې اوس زمونږ آواز اوري. د دماغي سکتو په تشخیص کې به لومړنۍ خبره دا ده چې یو معالج ډاکټر یا یو متخصص باید د مریض څخه مکمله تاریخچه، که چیرته مریض ونشي کولای هغه پایواز چې هغه سره د نږدې نه پاتې شوی دی، د هغه څخه باید مکمله تاریخچه واخلي او د تاریخچې سره سره د مریض عمر، د هغه وزن، د هغه د فشار په باب باید پوښتنه وشي. آیا د وینې غوړ لوړو که نو، د دې سره سره د مریض د عادتونو په باب باید پوښتنه وشي چې په سیګرټو یا نورو دخانیاتو باندې خوروک دی نه دی. حتی د فزیکي فعالیتونو په باب باید پوښتنه وشي چې آیا د په روزمره ژوند کې ورزش کاوه که نه یې کاوه، څه دنده یې لرله، او د دې سره سره پخوانۍ تاریخچه د دماغي سختي لرله که نه لرله، نور مزمنې زنډنې ناروغۍ لرلې نه لرلې، آیا کوم درمل یې اخیسته که نه اخیسته. د هغې وروسته باید ډاکټر پورته شي او مریض د نږدې څخه په مکمل ډول سره وګوري. ټول حیاتي علائم باید چک کړي، حتی د وینې فشار چک کول وای ډېر زیات مهم دي، چې دا موږ تاسو ته په هیموراجیک دماغي سخته کې ډېر زیات کومک کوي، ځکه د لوړ فشار له امله د وینې فشار لوړېږي، رګونه چوي. که چیرته همزمان فشار لوړو، ډاکټر باید دستي اقدام وکړي، هغه درمل باید توصیه شي چې په دماغ کې د فشار د ټیټېدو لامل وګرځي او د زیاتې خونریزۍ مخه ونیول شي. د دې سره سره فزیکي معاینات لازمه نه ده چې زه په نور باب له خبرو کوم. لابراتواري معاینات ډېر زیات مهم دي، چې د وینې معاینات باید اجرا شي. د وینې د معایناتو سره سره ځینې معاینات دي، د ډاپلر الټراساؤنډ په نوم باندې، چې د غاړې رګونه باید تلویزیوني معایناتو شي چې آیا په دې کې خو به کم تنګښت موجود نه وي، د وینې جریان پکې څنګه دی، کم پلک یا علاقه خو پکې موجوده نه ده. د دې سره سره د سی ټي سکان په نوم باندې، د ایم آر آی په نوم باندې ځینې معاینات دي، چې حتی په داخل دماغ کې رګونه ګورو چې چاودېدلې خو به نه وي. حتی دغه معاینات موږ او تاسو ته دا ښودلی شي چې د هغه یو ورور پوښتنه هم وه چې آیا موږ په کلو بانډو کې څنګه وپوهیږو. دا یو داسې ناروغي ده چې په عادي کلینیکونو کې نه تشخیصیږي، په پرمختللي وسایلو باندې به تشخیصیږي، او هله به تشخیصیږي چې کله موږ او تاسو مریض ته ایم آر آی یا سی ټي سکین وکړو. او د دې سره سره وایي تاسو ورته د زړه رنګه تلویزیوني معاینات یا ایکو کارډیوګرافي اجرا کوي، چې داسې نه چې د هماغې ځنم، حتی موږ او تاسو دا معلومات کیږي چې کومه ټوټه یا پارچه یا غوښنه یا د وازدو ټوټه خو را جدا شوې ده، د دې منشه خو به د زړه څخه نه وي. نو دغسې دغه ټول معاینات چې کله موږ او تاسو راټول کړو، بالاخره یو قطعي تشخیص ته رسیږو، او د قطعي تشخیص په رڼا کې موږ او تاسو بیا درملنه پیل کوو، چې درملنه هم د ناروغۍ ډول پورې اړه لري. آیا دا هیموراجیک ډول دی که اسکیمیک ډول دی؟ د اسکیمیک ډول دپاره چون د دې سبب چې دی بندښت په رګ یا شیران بند دی، کله کله داسې درمل ورکوي تر څو پورې وینه نری شي، او همدغه پړن ساحه چې ده دا باید ورژیږي او رګ خلاص شي. خو که چیرته په دې باندې مونه شي، حتی جراحي درملنې ته اړتیا لیدل کیږي. بلاخره د جراحي عملیه په واسطه باندې که چیرته هغه کوم رګونه بندي هغه خلاصیږي، او که چیرته علت یا لامل یې د رګ چاودېدل وي یا د وینې بهېدل وي، وینه بهېدنه شدیده وي، بیا هم جراحي عملیه ته اړتیا لیدل کیږي تر څو پورې د دغې وینې بهېدنې مخه ونیسي. او په زمین کې که چیرته ډېره وینه بهېدلې وي، هغه ساحه باید تخلیه شي، ځکه د دماغي سکتو اعراض علائم د همدغه ډولونو پورې فرق لري. که چیرته دغه خونریزي په هغه ساحه کې منځ ته راغلی وي چې هغه د تکلم مرکز وي، دا سړی به یا ښځه یا مریض به ګونګیا کیږي، د تکلم مشکلات به لري. که چیرته د سترګو مرکز د فشار لاندې راوړي، یا آپټیک نرو عصبي د سترګو عصبي د فشار لاندې راوړي، د سترګو دید مشکل به منځ ته راوړي. او که چیرته په هغه ساحه باندې چون د خی دماغي کوره چې ده او چپه دماغي کوره، دوی معکوسا عصبي رشتې لري، د ښي طرف ته عصبي رښتې چې دی دا چپ طرف ته تللی دی او دا چپ طرف چې دی دا ښي طرف ته تللی دی. نو که چیرته خونریزي په ښي طرف کې وشي، هغه ناروغ به د ښي طرف د فلج لامل ګرځېږي، او که په چپ طرف کې خونریزي زیاته وي د ښي طرف د فلج لامل به ګرځي. نو په همدغه خاطر باندې د دې په تداوی کې موږ او تاسو مختلفې لارې چارې لرو چې دا مریض باید په وخت باندې عاجل باید بوزي، په وخت باید تشخیص شي، په وخت تداوی وشي. نو هیڅ ډول به موږ او تاسو د نیک مرغه ناروغ باندې داسې مرحلې ته داخلیږي چې هغه په پاینده کې غونډ عمر د تکلم مشکلات لري، د دید مشکلات مو خدای روغ جوړ کړي، حکم طرف ته چې دروند یا فلج شوی بړی شوی دی، دا وایي ورځې هفتې حتی میاشتې دربر نیسي تر څو پورې مریض خپل لومړني حالت ته راشي. خو په یاد ولرئ چې مریض باید څومره په وخت باندې تداوی شو، څومره په وخت باندې ورغېده، هماغومره به د دې ناروغۍ پایلې هم ښه وي.
بلې ډاکټر صاحب، دلته یو شمېر اورېدونکو البته تکراراً دغه پوښتنه کړې چې د دماغي سکتې د مخنیوي دپاره او همدارنګه دې دپاره چې په دماغي سکتې اخته نه شو څه باید وشي، لارې چارې څه دي؟ حمدالله خان هم په لیکه کې د پښتنه هم اخلو به ورځو د خبرونې پاتې برخې ته مېرمنې.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه ده، یو وخت پر ما یو حمله رااله، د شمله رااله چې د بې سده سوې بیا زه ویوړم شپخانې ته د لاس پښه مې درنه وه، د بې سده سوې وم. نو اوس دا چې اوس هم دا یو لاس یوه پښه مې بس داسې درنه او د سر درد لرم، بې خودي مې ډېره ده، خود مې اکثر وخت نه وي.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه نه لرئ؟
زړه پورې پوښتنه وه او د موضوع اړوند پوښتنه ده، انشاءالله موږ سره د ملتیا وکړي ځواب به شي.
مهرباني وکړئ
وګورئ. عبدالله ډېره ښه پوښتنه وکړه. یو وخت په ما دغسې یو حمله راغلې وه، لاس او پښه مې درنه وه، اوس هم درنه ده. دا په دې معنی باندې چې ده دا حمله تېره کړې ده. موږ سره د وخت کمښت موجود دی که نه؟ دا نه باید موږ او تاسو د عمر، وزن او د ځینې عاداتو په بابله باندې پوښتنه کړې وای. خو د مخنیوي په بابله باندې که چېرته موږ سره عبدالله ملتیا وکړي او وایوري، هم به هغه پوښتنه ځواب شي، هم به دا پوښتنه هم زمان ځواب شي چې آیا د دماغي سکتو د مخنیوي په بابله باندې باید موږ څه وکړو. وګورئ، اول خو دغه چې په کوم ورځ باندې موږ تاسو د خپرونه لرو، د روژې مبارکه میاشته، د روژې مبارکې میاشتې په برکت سره الله پاک موږ او تاسو باندې ولې یو میاشت روژه فرض کړې ده. وایي هغه وازدې، هغه غوړ او هغه زهري او تسممات چې د انسان په وجود کې د یوولس میاشتو په اوږدو کې راټول شوي دي، او د دغې غوړو له امله د وینې غوړ لوړېږي، د وینې فشار لوړېږي په دې یوولس میاشتو کې، په زمین کې د وینې د شکر سویه لوړېږي، نو د روژې نیولو په واسطه باندې دغه ټوله کچه راټیټیږي او د انسان داخلي وجود پرې مینځي. د روژې نیول حتمی، لازمی او اساسي رکن دی. ولې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به د دوشنبې او پنجشنبې په ورځ باندې روژې نیولې؟ دا په دې معنا باندې چې وزن یې د حده زیات نشي. د وزن کنټرول او مناسب وزن ساتل د دماغي سکتو په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري. او په زمین کې وای تاسو همیشه خپل فشار کنټرول کړئ، د وینې غوړم همیشه چک کړئ، تاسو د وینې غوړو سویه باید په خپل نورمال حالت کې وي. هغه کسان چې دوی په دیابت یا د شکر په دویم ډول باندې اخته دي، دوی باید خپل شکر منظم کنټرول کړي، ځکه د شکر په ناروغۍ کې همیشه د وینې د ګلوکوز سویه لوړه ده، او همدغه دوامدار لوړه د شکر موجودیت وي د دماغي رګونو کې د وازد د راټولېدو، د دماغي رګونو د تنګوالي، د سختوالي او حتی د بندښت لامل ګرځي. نو که چیرته دوی د وینې فشار کنټرول کړي، غوړې کنټرول کړي، شکرې کنټرول کړي، هیڅ ډول هیڅ وخت په دماغي مړینو او سختو باندې اخته نه شي.
بله اخونزاده صاحب، اړیکه به واخلو. ډاکټر صاحب چې دی
په لیکه
کې مهرباني. السلام علیکم.
سلام علیکم. خو زه خپل سلامونه تا ته سلام ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. ادرس یې تاسو اخونزاده اند بالا مون را په سخت ته ماشې. علیکم
السلام. یو
لاند سوال
مهرباني.
نو ما سوال ده چې تاسو څه خبر ده چې دا باز خلق دغه فاج ورته دغه چیز خلق افلیج ورته وایي او دا خلق ډیر دوا او دغه دوا غته کلینیک موجود هم وي دا خلق بیا دغه اغازان ته بیاي چې دا مو دغه پر وکړي د دوا سره ډیره علاقه نه لري. یو دا سوال ته دي جواب ورکړي. بل سوال دا دی چې کم سن خلق په دغه دغه اخته کیږي او که دا د دوا سره دغه وکړي تر څه حده دا بې بوت پیدا کړي. دا تک جواب راکړي ډیره به یې مهرباني
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب داسې په لنډو کې که ځواب کې پوښتنې ډېرې زیاتې.
بلې اپلتې وهل خدای یو رواني ستونزه ده. ملایانو او تعویزګرو ته مه ځئ، عصبي متخصص ته ولاړ شئ. په لوړ سن کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې دي. د دماغي سکتو څومره چې عمر زیاتېږي او د دوا په واسطه باندې که چېرته په وخت تشخیص شي، په وخت درمل شي، ډېره ښه پایله لري. د مخنیوي په باب باندې یو څو ټکي نور هم پاتې شو چې وایي د دماغي سکتو د مخنیوي په خاطر باندې انسان باید حد اقل د 15 تر 30 دقیقو پورې ورزش وکړي. هر هغه ورزش چې د غړي پکې راحت او په حرکت باندې راشي. د سګریټو څخه باید مخنیوی وشي. هغه کسان چې سګریټ سکي موږ تاسو په علتونو کې مول الکول سکل دا خپله د دماغي سکتو د کچل نورم پسې لوړوي. په زمین کې وای د ژوند په کړو کې تغیرات راولي. سادګي خایست په سادګۍ کې ده. نو که چیرته موږ او تاسو وریژې غوړ او سرکړې ډیر زیات خورو وای تاسو سبزیجات او میوجاتو ته مخه وکړئ. هغه کسان چې اقتصادي ښه وي او سرکړې غوښې خوري وای د هغې په ځای باندې د مایع د غوښې څخه استفاده وکړئ. او سره سره د دې مسایلو رواني سټرس، فشار او دغه مسایل په ځان باندې کم کړئ. ټول دغه شیونه که چېرته موږ او تاسو راټول کړو او په ځان باندې کم کړو هیڅ وخت به په دماغي سکتو باندې نه اخته کیږو او انشاءالله دغه ناوړه پایلې چې منځته راوړي د دې څخه به خلاصي ومومو.
بلې له زابل نه اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانی، بخیر جوړې.
مننه. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورې، که کومه پوښتنه لرې مهرباني.
مننه ژوند دی چې ډاکټر صاحب ته ځانګړي سلامونه وایم. زما پوښتنه ده هله جواب راته راکړم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د سر د ویښتانو ختل آیا دا هم د عصبي دغه سره دماغي تکلیف سره اړیکې لري؟ او دغه د غم که څه هم په عمر یو 20 کې یا 22 کې د سر ویښتان خیژي دا هم د دماغي تکلیف سره تعلق لري که نه لري؟ او څنګه د سر د ویښتانو د مخنیوی وکړو؟ او بله دغه یو مهمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه چې دغه د سر ویښتان چې اوس شروع کېږي دغه خو باید په آینده کې د دماغي تکلیف دا څومره موثر تمامېږي؟ دغه پوښتنه مې د هیلې د جواب ده.
مننه کوله دوی.
د سر ویښتانو تک زغ زیات علتونه لري. آیا د پوټکي ناروغي لري؟ آیا د ویښتانو ضعیفوالی دی؟ په وجود کې د ځینې ویټامینونو کمبود سره مخ دی؟ آیا دوی په شامپو کې مشکل موجود دی؟ خپله د اوبو په ځینې ټولنو کې د اوبه تروي دي؟ خپله ارسي ډول باندې ځینې خلک دي چې د ماما پلار او کاکا ویښتانې حتی په ځوانۍ کې ځي؟ خو ښه خبره دا ده چې او د پوټکي متخصص سره مشوره وکړي او په زمین کې هغه کسان چې ویښتان کری. دا یوه نوې طبي ماډرن ټکنالوژي ده. خو هر هغه شی چې د اجنبي ساحې څخه راخیستلی شي ګټې او تاوانونه هم لري، ځکه تر اوسه پورې د دې معلومات لا نشته دی چې دغه ویښتان چې کرل کیږي آیا څومره تاوانونه به لري، څومره ګټې به لري، آیا په آینده کې به په سرطان باندې اخته شي که نه شي. دا هم که د وسې دې وشو جانان خان د پوټکي د ډاکټر صاحب سره یو مشوره وکړم.
بلې ډاکټر صاحب، دلته ننګرهار نه انجینر نسیم لیکلي په تکرار سره چې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي چې د شکرې ناروغۍ اصلي عوامل څه دي. که څه هم موضوع د خبرونې سره ربط نه لري خو بیا هم که تاسو مشوره لرئ مهرباني وکړئ.
شکر خو خپله یو ډېره لویه موضوع ده. ډېر زیات ډولونه لري، خو هغه شکر چې اکثرا د 30 څخه وروسته په چاغو خلکو کې منځته راځي. زغ ډېر علتونه ذکر شوي دي خو غټ علت په هغې کې ارثیت ټاکل شوی دی. وایي هغه والدین چې دواړه شکر لري ماشومانی آینده کې په شکر اخته کېدلی شي که یوی هم لري هم اخته کېدلی شي او په زمن کې د وزن زیاتوالی هر څومره چې په یو متر مربع ساحه کې د وزن اندازه زیاته وي د انسولین جوهر په مقابل کې به رزیسټنت یا مقاومت راولاړیږي او یا به په د انسولین په مقابل کې به یو رزیسټنت یا مقاومت وي وایرسونه کولی شي چې د شکر ناروغي منځته راوړي ځینې درمل کولی شي چې د شکر ناروغي منځته راوړي حتی ځینې شکرونه چې په ځوانۍ کې موږ تاسو جیمینال ټایپ یا ان آی ډی ډی ایم ورته وایو انسولین ډیپینډنټ سپیرسي ډول منځته راځي بالاخره د پانکریاس غوټه هیڅ د انسولین جوهر یا هورمون نه افرازوي دوی بیچارهګان همیشه سهار او ماښام انسولین د بیرون څخه اخلي یو ډول شکر چې د اکثرا په بلار به خوځو کې منځ ته راځي چې هغې ته جسټیشنل دیابت وایي که چیرته په وخت او زمان سره درمل شي له منځه ځي ممکن په آینده کلونو کې دا ښځه په دویم ډول دیابت باندې اخته شي نو د شکر علتونه ډېر زیات دي که ژوند په آینده کې به پرې یو خپرونه ولرو
بلې محمد ولی له غزنی نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم
محمد ولی خان په اوسیله د پښتنه مطرح کوي او ځلې بیا تکرار کا دروندواله کې لاس دی فشار دې مینه کړی دی سمه ده موږ سره ملتیا وکړه انشاءالله محمد ولی خو هم ځوان دی هم وزن کم دی کله چې موږ به سیلونو استاد به چې کومه موضوع ویله نو موږ به دا فکر کوو چې دا مرض په موږ کې دی همدغسې که چیرته د کم طرف دروندوالی احساسوي محمد ولی خانه نږدې ډاکټر صاحب ته ورشه تر څو پورې د نږدې نه تاسو وګوري او د دې پښې د اولاس د دروندوالي علت باید معلوم شي
بله ډاکټر صاحب آیا ډېر کار او رواني فشار هم د دماغي سکتې لامل ګرځي
هو زړه پورې پوښتنه ده او نوې رسنۍ دا وایي چې هغه کسان چې زخ زیات کار کوي هغه که فزیکي کار دی که ذهني کار دی او د حد او اندازې څخه یې ډېر کوي د بېلګې په ډول باندې وګورئ موږ او تاسو نورمال وخت د کار چې دی 8 ساعته دی په څلېرویشت ساعتو کې 2 ورځې پکې رخصت لرو ولې ژورنالیستان ډاکټر صاحبان د پوهنتونونو استادان معلمان دا بیچارهګان حتی 2 وخته کار کوي 12 ساعته 14 ساعته 15 ساعته کار او د دې سره سره وای خپل بی خوبی چې ده د ذهن نارامتیا دا هم دې د پر زمینه مسایدې چې خدای مکه آینده کې دوی په دماغ سکتو باندې اخته شي نو د دې د مخنیوي لپاره هم په کار داده چې اولې د خپل ځان منګ او تاسو باید پیل کو ځکه موږ هم د حد زیات کار کوو په دغه حق روژه کې دولت یو نیمه 2 بجې رخصتي ورکوي ولی ځینې ډاکټر صاحبان دي ځینې استادان دي چې په پوهنتونونو کورسونو او لیسو کې پسته وخت درسونه لري ذهني فشار پې ډېر دی او د نورو میاشتو په جریان کې دوی هم اضافي کارونه کوي نو د زیات کار کول او د روحي فشار مستقیما تړاو لري چې آینده کې دغه شخص ممکن په دماغي سکتې باندې اخته شي
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وروستۍ برخه ده او که د دماغي سکتې اړوند کومه موضوع پاتې وي نو
وګورئ وایي هغه کسان چې هغه د دماغي سکتې وروسته هغوی په تکلم کې په خبرو کولو کې ځینې ستونزې راولاړې شوي وي په حرکاتو کې ځینې ستونزې موجودې وي لاس او پښې بډۍ وي یا د دوی دماغي حالت ښه نه وي وایي کوشش دې دا وکړي چې دغه مریض باید د 100 کسانو د هدایت لاندې درمل او تداوي شي د داخله چې د نظر لاندې باید ووسی خپل د عصبي متخصص حتی د رواني متخصص او کله کله که مخپا یا لاس فلج دروند وي حتی فیزیوتراپي چې خپل فیزیوتراپي انسان کول شي چې دوی ته منظم حرکت او ورزش او ماغسي مسائل د ناروغي اړوند دوه خې تر سو پورې د ژوند پوګدو کې دوی د دې شته مشکل سره چې مخامخ دي د سخه خلاصي عمومي. نو دا یو داسې ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده. په آخري کې به زه اوریدونکو سره یو څو خبرې شریکې کړم او تاکید به پې وکړم که غواړئ چې د دماغي سکتو څخه مخنیوی وشي، کوشش وکړئ چې په خپل ژوند کې تحولات او تغیرات راولئ. هیڅ وخت د دې خوښه من مه اوسئ چې زموږ وزن دې ډېر اوسي. هیڅ وخت استراحت طلبه مه اوسئ. همیشه کوشش وکړئ چې منظم ورزش وکړئ. همیشه په ژوند کې د غوړو وریجو خوږو په ځای باندې سبزیجاتو ته برتری ورکوي. هغه کسان چې د ژوند په اوږدو کې اکثرا د خوږو څخه استفاده کوي وایي خواږه کم کوي. د مالګې کمښت د دماغي سکتو په منځته راتګ کې ډېر زیات اړین دی. په زمن کې وایي تاسو کوشش وکړئ چې همیشه خپل د وینې فشار، د خپل د وینې غوړ او د ګلوکوز سطحه باید اندازه کوي. سګرټ مس کوي او په زمین کې د شرابو څخه اجتناب او پرهیز وکړئ. که چیرته په دغې مسالو باندې موږ او تاسو عمل وکړو او همیشه دغسې پوره پوره روژې ونیسو، په ښه شکل سره ونیسو، هیڅ وخت به انشاءالله په دماغي سکتو باندې نه اخته کیږو.
بله، په همدې هیله دوستانو دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې له موږ سره مهم معلومات یې شریک کړل. ډاکټر صاحب، یو نړۍ مننه.
تاسو نن ډیر مننه.
دوستانو له تاسو مننه. که کومې پوښتنې پاتې نو د وخت د کموالي له امله موږ ونه توانېدو چې یو شمېر پوښتنې ځواب کړو، نو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم په نظر کې ونیسو. دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. په راتلونکي